په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده، د وریا حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه. د دې خپرونې ډیره برخه نور بستې یا شکستې سکوت پروګرام ته بیله سوې ده. که وخت و ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټې اوسي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بدخشان ولایت د 15 ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندي سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنځشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پولچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوي لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي لکبل درمل او نور ضروری شیان نموندل کیږي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 15,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنځشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبې په ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنځشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل سوی دی. بیا هم پرونی ته شر اغلست ورزو در پرونو برخیته. یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و، خو اوس په دې خاطر پټي دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنګټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنګټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح واک د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې.
د مربی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تاریخواله ورسره شوی او په خوانی میړې غاښونه ورمات کړی وو. وروسته لدې چې ورته وویل شول چې طلاق بیرته اخیستل شوی، له خپل اتو ماشومان سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لدې چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا واکته ورسېدل، د مربی میړې ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مربی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروي ته امر وکړي چې له د سره بیرته یو ځای شي. مروي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو همه غورس ډیر وشړل. مروه وروسته له خپلو 15 لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتر لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر اوروسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو. کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگتن پوست ورځپاڼې په تېر حکومیاش کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلي طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شرعي ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو ښځه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو مېړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل مېړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نورو کسانو ته پناه مکړې، سنا او اولادونه وتښتیدل ځکه چې لونه یې ویلي و چې ځانونه واشتي. دې له تیښتې وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي ډاریږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وایي چې په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه سوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوی. په وروستیو کې په افغانستان کې په آنلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود سوی وو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و، او په تیرو کلونو کې په دې توانېدلی و چې خپله پانګه 10,000 ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوس سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا ښه و. دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلې. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی، او په خبره په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 15 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقلار مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار نه دي. خلک بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری. ټول پانګونې بندې شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیف‌تر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار عواید د کموالي له امله نشي کولی خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. مجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نشي کولی.
بعد از آمدن طالبا کار خود از
طالبان لاره تا گروست ما خپل دند للا سوار کرده و است پا کور نستیم. زما اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغه دی دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایه و او سوداگره وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دو لپار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی او پختو خو اغا لجمن سراسر زواب را نکرد. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یوه له نویو لارو څخه وه چې د جمهوري نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغو پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې، خو د آنلاین پلور یو شمیر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې د هغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه اوري. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستوي کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼې تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور تر اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشری حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشری حقوقو په مدافعینو د فشارونو پاچولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لاورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورس تر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله وایسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تری تم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یو میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګ دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوي چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ل نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ل ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقوقو د مدافعینو ل نیولو او شکنجه څخه خلاص واخلي. په دې ورسته کې د طالبانو حکومت تنجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې شزي او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمانی دی. دوی لموش سره د تلیفون لاری وصل سوی دی. ټولو ته شرغ لاست وایم. لومړی پښتنه به اغلی اوجی امیل لتاس څخه وکړم. تاسو د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی ول زیات سوي دي. تاسو دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بحث کې ګډون لري ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تری تم کېږي، نیول کېږي، پنا کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیلم داره دا کدا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل لمنځه یوړ، یو نسل به فلج شي. بلاخره دا ټولنې دا درد به ډیر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره د ټولنې دپاره تاوان رسوي، او موږ د تمدن د کاروان نه څو نشاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ور نږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و. دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومداره خبره ده چې د هغوی ژوند، د هغوی آینده به تباه او برباد شي. هیڅ مور و پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي، او په ترنګمۍ کې ژوند وکړي، په تکلیفونو کې. ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري، او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم اغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پښتنه کوم تاسو د اغلی امیل خبري واورې دلې دوی وایل چې هغه کسان چې د حق حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي دوی دا خبره د اندیشنې وړ بلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي خو شای طالبان له دوی سره موافق نوي تاسو په دې برخه کې څه اندیشنه لري چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکي څه ډول ویني تاسو د زده کړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او هم چنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه دا قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځې د انجونو پر مخ خلاص سو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر ناورین یې راوړل چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم چې زه مطالعه لرم پسې راتېر سه، دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو، د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي، د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګر سره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسوله، یو څلک زره خلک مشوریس ولې، یو څلک خلک مو داناس ولې، یو څلک خلک مو په دې پوسوله د علم په ارزښت پوسوله چې نړۍ پرمختګ کړي د نن د علم او پوهې پر مټ دی. مشته اسلام دا اسلام دا باندې دا تاکید را باندې کړی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه مون کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دین نه کوي، مګر مونږ چې مسلمانان یو د ټولو ادیانو د لپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په مونږ کې پیدا شوی ده؟ ولې مونږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوري؟ ولی اوري؟ په څه دلیل اوري؟ دغه منطق ولی نه لري؟ اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه د چی یو یو لاسکاله یا شل کاله به مشاته غورځولو، نیمای پیړی مشاته غورځول سوی یو. هم دا اوس چې دوهم را مش په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړی مشاته غورځيږي، هغه مبارزه کوي، هغه کار کوي، هغه ځغو چتې، هغه ته لمنځوري، هغه په داسې مرموز ډول باندې لمنځوري چې څوک پښتنه نسی کولای د ویری، بیا باندې کې تهدیدې فشار ور باندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودل، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنایی د پاره کار کړی، په دې خاطر محکومې نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکړي، نه محکومې په دې نوم په هغه نوم تور نه وي. دا خو موږ جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لرې کوي، چې دا ستر ناورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتیږي، په دغه دلیل کیږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو. چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه. دا څه رنګ دورین ده؟ دا څه رقم اقتدار ده دا خلک څه غواړي دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړی دي خلک اریان دي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، تاسې د آغلی نیازی خبرې هم واورېدلې، د آغلی امیل هم. دوی وویل چې افغانانو په هره دوره کې قرباني ورکړې ده. آغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دي، یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د نجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د نجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې خپل نجونې ښوونځي ته ولېږي؟
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته ملالجان او مېلمانه ته او اورېدونکو ته. دا زه د نیازي صاحب آغلي نیازي صاحب او بل خوره کې نوم هېڅ هغه نه دواړه خبرې تایید کړم. بېسې همداسې ده چې موږ په دغه دونه کلونه کې مخکې د هغه کې به هغه نور دا تاریخ کیسې وکړ چې په هغه دوستان په وخت وه نور او بل په جمهوریت وخت کې موږ دونه په سختي د ارزښت په علم زموږ خلک لږ پوه شو، زموږ خلک زده کړل، تاثیر وکړ، شل کال خپل ځان ته یو شخصیت یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس مطیع الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آګاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعه ته، خپل کورنۍ ته دا دوی نه پریدي. سو دوی ستونزه ولې د اغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ د زموږ په هیواد کې حقیقت وایل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې ښځینه وکړي که نارینه وکړي، د دې د طالبان له حکومت خوانه سره کوکیږي هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا ده چې نه غواړي افغانستان لکه نور هیوادونه غونډې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه او وزاری اوسم همداسې اوسي. ولی دوی خپل ځان په هغه کوي چې زمونږ هیواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوسم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان وکړي په همداسې به تر اخره کلونه همداسې بیا پاتې کیږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاه سي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونه دي د خپل حق نه آګاه سي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملاسي شي، چې دوی اصلي چهره چې نورو جهانیان ته ښکاره سي چې طالبان هماغه شرکال مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه خدای پیدا کړې او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي. کاغذ موږ تحصیل کړه او کتر خزینه مو هغه لاره بهر ته وړه، اوس هم هغه نور لیکسته هغه په فرکو کول، زندانی کول او که غواړي غرق وباسي هغه نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟
من نه غلی صافی زبرت تاسو تر اعظم غلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې لمشتره غډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه می پښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي، تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله د چټول جوړ وروغ وسیګم مننه. دا د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور دانیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي، نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناره وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خوار ملت دپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل دپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه، نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور د الله د دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي، دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی، نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ دا خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه، چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دي ده؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه، دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د دې نجونو ورکئ. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپلو وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینهو نه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کېږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کېږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کېږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خدا یواز زموږ مربوط نه کیږي کدا د افغانستان نارینه د خیال کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي؟ نه. نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ګرونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خورا شي، زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس تا بچا ته ووایه، دا خپل اواز، دا زموږ اواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې، دا بې ځایه خبرې نه دي. یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې په خپله حقاني صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ. د خلکو ته حکمتداري په کار ده، د خلکو ته کار په کار دی. د هر لحاظه هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي. دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي دي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي. اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندیشنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړي ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کول چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي چې طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطاالله ویسا چې نیول سوی و، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی و، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند دی د مشته دا ډول ویل.
اول خدا خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتلی شي. دا په ټولو هېوادونو کې یو معمول دی، د کوم نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویسا چې نیول شوی دغه سره زور ساتی نه ده شوی، په عادي ډول نیول شوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د یو غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل پارونکي بل سوي دي. نو په هغو وجه باندې څړونو دپاره توقیف شوی، نور کومه ستونزه نشته. د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن له دومره لوی خبره نه ده.
خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلي ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دا د پاره د غږ پورته کړي. دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی؟ دا حکومت ته کوم ضرر دی؟ حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بې موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو دپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې دپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو دپاره، د عدالت دپاره باید هیڅکله داسې حرکت وکړي. دا د دې دپاره ده چې خلکو پند واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو دپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو دپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی، او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوئ، دې کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنې هیڅ کلام نه، امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي. نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک ترېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت وکړي. نه، د روا حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي، که زندان وي، که جیل وي، که که د ځان نه تیریدنه وي. زه فکر کوم افغانان باران کینی خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي، خپل حقونه غواړي، نړیوالې متوجه شي، ودې ګوري چې دا ضرورت ده، دا اړتیا ده، دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده. افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنې آینده یې بالاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی. نه، دا حق ثانه دی، دا ظلم دی. دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي، کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي. او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي، خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار. ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو، بیرون تلی نه شي، امکانات نه لري. دلته فقر بیچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي. او هغه یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي، اولادونه یې پریشان کېږي، کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات په څه ټولنه کې موږ ژوند کوو. دلته هېڅ قانون نشته. که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي، نو بیا دا کار نه وشوي، خو قانون نه لرو.
مننه مننه اغلی امیل. اغلی نیازی، تاسو واورېدل اغلی امیل ویل چې په افغانستان کې قانون نسته، خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي.
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه، تاسو ولې مبارزه کوله؟ په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت درلودله چې پخوانی نظام یعنی جمهوریت نظام ولې بکې یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو، ژره به درلودله، پاچ لونګۍ به تړلې وه، او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله. په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې، په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول، مجالس یې جوړول، هغه به جمهوریت بندي کوله. نو دوی هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو، جهاد یې وکړله، غرو ته وختله، کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل، د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله. بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي، خو هذل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکرارې، ته بېرته خپل هغه ظلم کوې. ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې، ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي کړه، ولاړسه ونیسه. مخکې تر هغه ته استخبارات لرې، ته معلومات لرې، ته معلومات وکړه، څېړنه یې وکړه. ناحقه یو سړی ولې دونه بدنامه کوې؟ د دې د ښاغلي ویسا او د دوی هم فکره کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري، د دې نیول ستا قانون نه دی، ستا طریقه کار نه ده، ستا حکومتداري نه ده، بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي. ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي، چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره، هغه د یو فلاني سر پورته کړل، هغه د سرکوبه سو. ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده، تا طریقه په کار اچولې ده، تا قانون په کار نه ده اچول، تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې. په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګرسره مسخرې جوړ کړلې، خدای نه کړده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر نن ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي، او همیشه مسلمانان د ښځو باندې ظلم کوي، ښځو باندې خشونت کوي. که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د ښځو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې، دا بېرته سرکوبه کېږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه. ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخه کړله، خلکو ته مو غلط معرفي کړله، ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستئ خلک متنفر کړل د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړي چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره یې شي د عمد زور ژره ده ولکه خپل په خوښه او پرځای پریشي پریږدي چې سنت خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په زور را باندې تطبیق یې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق ونه ورکوې ټوله ته خپله ته ولې یو قانون نه پاسې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړي پانتونو دروازې ورته خلاصې کړي هر تا ول چې انجونې درته ویل چې هر رقم قانون چې ته یې ږدی موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر ځار باندې نو ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه جوړېږي ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده قانون ټول شیان په کښې کې نغښتي داسې نه یي نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته یې استفاده هغه مجبوره کوې او ته یې خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لرې او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلې بیا قانون نه لرې قانون دې بیا چیرې دی نو که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا هم سنګران حق بندي سوي وو نو ته ولې نن ناحقه برته مغه کار کوې ناحقه یو څوک بندي کوې ناحقه یو څوک باندې فشار راوړې دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي په سختو حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي هغوی په سختو حالاتو کې چې دا اوس قرار لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړې ده چې د نوم څخه د وحشت کېږي دهشت کېږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي دهشت دي هلته قانون چیرې دی
مننه اغلی نیازی بلې زه بیرته تاسو ته راځم مننه اغلی وردک تاسو واورېدل چې اغلی نیازی وویل طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې طرحه خپره کړي او د نورو خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې ښاغلی مجاهد وویل چې ښاغلی مطیع الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه یې کول چې حکومت ته یې د طالبانو حکومت ته یې په هغه اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤولین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي ما ته د قناعت بخشه یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی د ښځو کار هم منع کړی دی په کوم دلیل خو بدبختانه چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي او بله ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم دی قانون آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیرانه ورته په دې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یوه ساده خبره ده عادي خبره ده ولې تاسو عزت او برو نه لرئ تاسو چې وجنه یې تاسو د یوه صلحامیز مبارزې په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر صلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسئ په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوئ آیا هغه عزت آبرو نه لري هغه جنۍ بیا موږ خو افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ دا یوه ساده خبره ده د جنۍ د ښځه دا خو بیخي پرېږده د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ او په زندانونو کې یې واچوئ او بیا ورته وایئ چې نه دا خو هېڅ یوه عادي خبره ده ته په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بېګناه نفر هغه که ښځه وي که نارینه وي دا ونیسئ او بویز کومه غونډه نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي خو تاسو دا خو داسې په کراتو دا تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کړئ پوهنتون خلاص کړئ تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبوره ده یوه غونډه خو به نیسي موږ په خپلو منځ کې موږ نجونې یو ښځې یو یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخې طریقې نه صلحامیزې طریقې نه موږ مخکې لاړ شو موږ یعنی ضرورت نه لرو موږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه موږ خو غږم پورته کړو لاریون هم وکړو د رسنو یو نه د یعنی دا هر څه ورته ورسول خو چا ونه منل نو بیا موږ نه شو کېناستلی آیا دا حق هم زموږ نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل اخیستل باید معطل شي چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ. دوه کاله شول. آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ وخت ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي. دوی دوه کاله ضایع کړل. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ دوی څه ته په تمه دي؟ نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی، د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده، یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه، چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان، یعنی په نړۍ کې مثال نشته، ثانیې نشته د حجاب. ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي؟ کوم حجاب؟ حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول. نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره؟ او د قانون کوم قانون؟ په قانون کې داسې شته چې سلحامیزه لاریون وي، تاسو بشئ په هغو باندې داسې وکړئ، هغه وهلو ټکولو غوته ورکړئ، هغه بوزه په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې، دا قانون دی؟ کوم قانون؟ نه قانون شته. زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري پخپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو. نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ، خلک مه ځوروئ. د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلي دي، کړېدلي دي، نورې پرېږده خپل حالت ته. یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي. اقتصاد هم ترې اخیستی دی، تحصیل هم ترې اخیستی دی، آزادي هم ترې اخیست، هر څه هم ترې اخیستی دی. یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده. دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته، خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی. نو کوم قانون دې ته دوی قانون وایي؟ هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره، اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو، مسلمان یو، په اسلامي ملک پیدا شوی و او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې. نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ؟ اسلام چې پیغمبر علیه السلام، آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو؟ آیا هغو ظلم کړی دی؟ هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی؟ په کومه طریقه؟ ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک ولمانځه ته تلو، نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول، د بغږنکو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې هغه ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی. نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه، ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دم یې ځاړه او دی زما پوښتنې ته، یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول، د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده؟ د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول، او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه. ولې تاسو هغه طریقه، د دین طریقه خو هغه طریقه ده، ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ؟ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون؟
مننه.
په دې ځنه پوهېږم، والله په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو. دا د دې موږ ته وښایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ورباندې پوهېږو.
مننه آغلې وردک. آغلې صافی، د متیو الله ویسا ورور عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دې د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته دې ځواب ووایي. ده وویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه ووهل او د دوی کور ته ننوتل، د دوی کور یې سره ګډ وډ کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک ورسي وینیسي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
مانه لازم پدی آیده نایو ما چه دا دلاسه چوایی چه دا حکومت حق ده چه دا کارو پی دا کم حساس دا کم پر قانون اساس دا حق ده چه دا یو استاد او یا دا علماء عرف چه او سیغا بندی دا کور بندی چپا و چه وزا اگه یو اخری ونی ونی دا حس یو قانون که دست نسی ترسو چه دا اگه دا حکوم را نسی چه دا کور تلاشی وکری دا یه قانون خبری کرد. دا قوانین چې تاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي، هغه باید سونی ول شي، هغه زندانی شي. دا خو یوازې دا خبرې نه ده کړي په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه ده کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ولر چې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې د فعال مدني ښځو زندانی کېدل سره کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندان کړي چې هغه حال اصلا نو ویږي هغوی ته سمه ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي که قانون دي ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوازه خلک باندې هغه څوک چې د حق خبرې کوي هغه څوک چې اعتراض کوي غټ باسي انجنې ته درس ورکوي تحصیل زده کوي هغې رڼا ته ایسي او لارې سمه لار وټښي هغوی باندې قانون تدبیر کوي او هغوی زندان کوي دبوي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته. که قانون شته ټول باندې یو شان اوسي، تاسو قانون یوازې ولې د ښه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هېواد لپاره چې باید د هغه نسل تاثیر وکړي د یو هېواد پرمختګ د هېواد پایداري او چې نور نړیوال څخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل اغېزي تړون لري ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلک د وګړي نه مړ کېږي دغه لپاره نه دي، خلک د بیکاري نه تښتي د هېواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کېږي زید خپل وطن نه تښتي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د هماغه خلک چې خپل هېواد د ماشوم لپاره خدمت کوي هغه کوم جلسه نیسي که هغه کوم مکتب دایر کوي؟ خو نو څومره که تاسو وایي چې اجازه راکړئ اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي، پانتونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ ته دوه کاله یعنې دوه کرنه افغان نجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمان دوی نه پوهېږي. یوازې همدا دی چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي، که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي ستاسو حکومت نه جوړېږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه موږ ته ښکاره کړي چې تاسو کوم خدمت خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درېش و اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول هغه هم د حکومت نه باسوی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعا دوی غواړي د خدای نه دوی ډارېږي نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي، حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه آغلی صافی. آغلی امیل ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې تاسې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی، ده ویل چې ښاغلي متیو الله وی سات ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې، ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متیو الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دوی دغه غونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطه سوی ده رابطه. اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاسو مخې ته کشیردم، ستاسو په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلي ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري، چې هلته د دوی تاوان وي بیا هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روښنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا ویسار اغوښتی وای، کښېنولی به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د یا به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېل هغه تاسو کمونه اولیت ته وای چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو پیام را شي، یو کمه د خو را وباس سونه چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیام ورته ورکړي دي، ایمیل مور
ډېره مننه آغلی نیازی ستاس د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بستی خپرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
دا شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خبرېږي،
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.